وخت په افغانستان کې د ماسپښین دو بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې څخه وغوښتل چې له تور لسخه د طالبانو د مشرانو نمونه لرې کړي. دغه راز ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان په کلیو او بندو کې نشته او نړیوال باید د تروریزم په ځالو د دې هېواد له پولو بهر تمرکز وکړي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او خبرونه دوهمه نیمایي مو هم د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث د افغانستان د څو ولایتونو لپاره د نوي والیانو پر ټاکنې متمرکز دی. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې متحدو ایالتونو او عربي ټولنې په خپلو کې د مذاکرو د زیاتوالي موافقه لاسلیک کړې ده. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابه د دې هېواد د ستر سیاسي مخالف ګوند مشر په توګه ټاکل شوی دی. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، حاجر مراد د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو په سلام ومن مانځم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د وینا پر مهال د اسلام ضد فلم خپرول وغندل. د لوګر سیمه ایز امنیتي مسؤلان وایي چې نن غرمه مهال د دې ولایت پرکاس پورې اړوند سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان ځن وژونکي حمله شوې. او د طالبانو یو مهم قماندان ملا ملنګ چې پل ملا منصور هم مشهور دی، د ایصاف ځواکونو لخوا په میدان وردګ کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د وینا پر مهال د اسلام ضد فلم خپرول غندلې دي. ولسمشر کرزی وویل دا ډول اعمال د بیان د ازادۍ ښکارندوی نه کوي. کرزی دغه راز پر لویدیځ غږ وکړ چې د اسلام ضد موضوعات له خپرېدو سره د مبارزې لپاره د زیات کارونه وکړي. د لوګر سیمه ایز امنیتي مسؤلان وایي چې نن غرمه مهال د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان ځن وژونکي حمله شوې. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رئیس خان صادق عبدالرحیمزي آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ځن وژونکي حمله د هونی سیدان په سیمه کې د یو موټر په واسطه شوې. د څرګنده کړه چې په دې پیښه کې ملکی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې دا اوښتې مرګ ژوبلې په اړه دوی معلومات نه لري. تروسه ناټوز وکونو په دیاړه څه نه دی ویلي. د دې حمله مسولیت هم لا تروسه کومې ډلې نه دی منلې. د طالبانو یو مهم قماندان ملا ملنګ چې په ملا منصور هم مشهور دی، د ایصاف ځواکونو لخوا په میدان ورده کې وژل شوی دی. د ایصاف لخوا په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې ملا ملنګ پرون د بهرنیو افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال د سیدآباد په ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې ملا ملنګ په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد په حملو کې لاس درلود. طالبانو د خپل دې قماندان د وژلو په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دی ویلي. او روسي خبر هم دا چې د دفاع وزیر وای چې افغان امنیتی ځواکونه د هواد امنیتی مسولیتونو اخستلو ته آماده دي او امنیتی مسولیتونو د لیک پروسه باید په خپل وخت تر سره شي. د دفاع وزارت دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې جنرال بسم الله محمدی دا څرګندونه نن په کابل کې د ایصاف ځواکونو له چارواکو سره دیوی ګډې ناستې پر مهال کړې دي. خاګلی محمدی د غراز افغان ځواکونو لخوا پر بهرنۍ ځواکونو د حملو پر مخنیوي ټینګار وکړ او زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې لنډ نړیوال ټولنې سره کار کوي. کورنی خبرونه هم دومره. نړیوال خبرونه به اجمل آن درته وړاندې کړي.
د سوریې د اطلاعاتو وزیر وایي چې په هغه دوو چاودنو کې چې نن په دمشق کې د پوځ مرکز ته څیرمه شوې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. عمران الزوبي وویل چاودنې د دوو درنو بمونو د چاودنو له کبله رامنځته شوې دي چې یو یې د اومیه په مرکزي څلور لارې کې د هغه دیوال په داخلي خوا کې ځای پر ځای شوی و چې د پوځي ودانۍ چاپیره دی. د آزادې سوریې د پوځ په نوم د یاغیانو یوې ډلې د دې دواړو چاودنو مسؤلیت منلی. د سوریې د بشري حقونو ټولنې وویل چې له دې چاودنو 15 دقیقې وروسته د اتوماتیکو وسلو ډسې شوې دي. دمشق د سوریې په روان بحران کې چې له 19 میاشتو راهیسې روان دی او ورځ تر بلې د جګړې په ډګر بدلېږي. له بل لوري د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریې کې د وینې تویدنې د پای ته رسولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د دسیشن په وروسته ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وویل چې د سوریې د 13 میاشتو بحران د سیمې په کچا په یو ناورین بدل شوی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې د اسلام ضد فلم خپرېدل وغندل او د نړۍ پر مشرانو یې غږ وکړ چې دا ډول اعمالو ته جنایتکاره بڼه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د امریکا پر ضد د هغه تاوتریخوالي مخه ونیسي چې د دغه فلم له خپرېدو وروسته په زیات شمېر هیوادونو کې پارېدلی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر وویل لکه څرنګه چې په ځینو هیوادونو کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډله ییزې وژنې په اړه پر څرګندونو بندیز لګېدلی، دغه شان باید د اسلام ضد خبرو او اعمالو د مخنیوي لپاره هم له قانوني لارو عمل وشي. د مصر نوی ولسمشر محمد المرسي وویل د بیان ازادي باید له مسؤلیتونو سره یو ځای وي.
As a Muslim, I believe human life is scared, but must...
د وای دی مسلمان په توګه زه په دې باور لرم چې د انسانانو وژن ژوند سپیڅلې دی، خو په دې هم باید پوه شو چې فزیکی تاوتریخوالی د تاوتریخوالی وزنې بڼه نه ده. د دې سره په یو وخت چې موږ د بیان په ازادۍ ټینګار کوو، په دې هم باید وپوهیږو چې د بیان ازادي له مسؤلیتونو سره مله ده، په ځانګړې توګه کله چې د نړۍ پر سولې او ثبات جدي اغېز کوي. مرسي همدارنګه د نړۍ د کلتورونو په منځ کې د رښتینی همکارۍ غوښتنه وکړه. د جاپان پوخانی صدر اعظم شینوزو آبی د دغه هیواد د ستر سیاسي مخالف ګوند د مشر په توګه انتخاب شوه. دا موقف د په هغه ردیف کې راولي چې که مخالف سیاسي ګوند روان انتخابات وګټي نو کېدای شي د جاپان راتلونکی صدر اعظم شي. آبی د چهارشنبه په ورځ د دوهمې دورې په انتخاباتو کې د لیبرال ډیموکرات ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. نظر پښتنې ښیي چې لیبرال ډیموکرات محافظه کار ګوند چې د 50 کلونو واکمنۍ وروسته په 2009 میلادي کال کې له واکه لرې کړی شو، د جاپان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې به زیاتې څوکۍ وګټي. ابي تا د یو نېشنلست په سترګه کتل کیږي او د جاپان هڅولې چې له چین او جنوبي کوریا سره د سیمو د ملکیت پر روانو لانجو کې سخت دریځ خپل کړی. متحده ایالات او عربي ټولنې په خپلو کې د مذاکرو د زیاتوالي موافقه لاسلیک کړې ده. د دوړو خواو ترمنځ تفاهم د سند 13 ورس په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د عرب لیگ د عمومي منشي ترمنځ لاسلیک شو. هیلری کلینټن ویل روسي پیخي د عربي نړۍ او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکرې په اهمیت ټینګار کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د یو فلم له خپرېدو وروسته چې پکې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی شوی، په عربي او اسلامي نړۍ کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. او د قزاقستان چارواکي وایي چې د مرکز الماتی په یو پارک کې د 12 کسانو د وژنې په تړاو په دوو مشکوکو سخت دریسو پسې لټکې. د دې هیواد حکومت په یو رسمي اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا دواړه مشکوک کسان په وسلو سنبال دي او غواړي د قانون په پلي کوونکو چارواکو بریدونه وکړي. تیره میاشت د 12 تنو سوځول شوي جسدونه چې ښځې سړي او ماشومان پکې وو له پیژندلو وتلي وو په یو پارک کې وموندل شول. په قربانیانو کې د دې پارک د ساتونکو او د هغوی د کورنۍ غړي شامل وو. دا تر دې مهاله خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي چپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته او نړیوال باید د تروریزم پر زالو د هیواد له پولو بهر تمرکز وکړي.
Terrorism is not rooted in the Afghan villages and towns.
کرزی د سولې د پروسې د ګړندې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو له تور لسخه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د حکومت یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو د ولسمشر کرزی پر دې څرګندونو انتقاد وکړ او وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کرزی دا غوښتنه طالبانو ته مشروعیت ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د حملو د مخنیوي عوامل څېړلي او د هغوی د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. تر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د افغانستان د څو ولایتونو لپاره د نویو والیانو پر ټاکنې متمرکز دی.
نور د زړې تیرې د دې ملت د اذان څخه وباسي نیوي تیرې دي چې هغه ځوان دي، هغه تحصیل کده دي، هغه متحد دي، هغه مسلمان دي، هغه د وطن ته وفادار دي، هغه دوه تابعیتان دي، هغه د بل وطن جاسوس دي، هغه د مقرر دي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د یو شمېر طالب مشرانو نومونه له تور لیست څخه وباسي. د دا کار په افغانستان کې د سولې خبرو ته د زمینې برابرولو لپاره مهم وباله. کرزی په خپله وینا کې په دې هم ټینګار وکړ چې د تروریزم ضد جګړه باید د تروریستانو اصلي مرکزونو ته چې د ده په وینا د افغانستان له پولو بهر دي یوړل شي. د کرزی د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د حمید مومن په رپورټ کې.
افغان ولس مشر حامد کرزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له تروریزم سره مبارزه باید په هغو سیمو کې ترسره کړي چې تروریستان پکې خوندي مرکزونه لري. ښاغلی کرزی چې تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کوله د هغه هیواد نوم یاد نه کړ چې د ده په وینا تروریستان پکې خوندي مرکزونه لري. خو ده یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان په کلو بانډو کې نه دی موجود. دی وایي تروریزم د افغانستان په کلو بانډو کې مرکزونه نه لري او هیڅکله یې نه دی درلودلی. تروریستان د افغانستان له پولو د باندې مرکزونه لري. د افغانستان خلک باید له دې زیات د تروریزم په خلاف د روان جنگ قرباني نشي. دا مبارزه باید هغو سیمو ته ولېږدول شي چې تروریستان پکې خوندي مرکزونه لري. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې مخکې هم افغان ولسمشر سوسو واري ویلي دی چې تروریستان له افغان پولو بهر خوندي مرکزونه لري. ښاغلی کرزی په خپله وینا کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو ته هم اشاره وکړه او وویل چې په دې موده کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ سره په افغانستان کې مهم پرمختګونه شوي دي. ښاغلی کرزی په خپلو خبرو کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو ته هم اشاره وکړه او وویل چې د افغانستان حکومت په تیرو دو کلونو کې په دې اړه زیاتې هڅې کړي. خو د ده په وینا د سولې په دې هڅو کې د پاکستان رول خورا مهم دی. دی وایي د سولې د لارې د تعقیبولو په مهال موږ هیله من یو چې زموږ ګاونډي او ورور هیواد پاکستان یو مهم رول لري چې باید ولوبوي. پر وروستیو کلونو کې موږ په پاکستان کې له خپلو وروڼو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره له نږدې په تماس کې یو. دا هغه خبرې دي چې زموږ په باور د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم مهمه دي. ښاغلی کرزی وویل چې حکومت یې له ټولو وسلوالو مخالفو ډلو سره د سولې خبرو ته تیار دی او په دې اړه د افغان حکومت غوښتنې ډېرې ساده دي. د ده په وینا وسلوال مخالفین باید په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او د هیواد اساسي قانون ومني. د ملګرو ملتونو وغوښتل د دې لپاره چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو زمینه برابره شي د دوی د یو شمېر مشرانو نومونه د له تورلس څخه وباسي. د ښاغلي کرزي لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو مخالفینو او په تېره بیا طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری نه ده څرګند کړی. طالبان بیا په دې ټینګار کوي چې هر ډول خبرې باید له امریکا سره وشي ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې اوس مهال دوه اړخونه موجود دي چې یو امریکا او بلې دوی دي.
و امر ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان په کلیو باندې کې نشته او نړیوال باید د تروریزم پر ځای له دې هیواد له پولو بهر تمرکز وکړي. ولسمشر کرزی دغه راز پر وسلوالو طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې څخه هم وغوښتل چې له تور لڅخه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي. کرزی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو 1988 کمیټه باید دا کار په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د اسانتیا او د رامنځته کولو او له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره د زمینې برابرولو لپاره وکړي.
To help facilitate the peace process, I ask the United Nations.
دوی د سولې په پروسه کې د اسانتیا او درامنځته کولو په هدف د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړم چې زموږ له هڅو ملاتړ وکړي. په ځانګړي توګه زه پر طالبانو د بندیزونو له 1988 کمیټې څخه غواړم چې د مستقیمو خبرو اترو لپاره د فرصت په توګه له تورلس څخه د طالبانو د لرې کولو په خاطر لا نور ګامونه واخلي.
کرزی ټینګار وکړ په افغانستان کې سوله د پاکستان او نړۍ لپاره ډیره مهمه ده چې د هغه په وینا پاکستان هم کولای شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي. دا چې د ملګرو ملتونو له تور لسخه د طالبانو د نمونو ایستل د سولې په پروسې له پروسې سره څومره مرسته کولای شي او ملګرو ملتونه به د کرزی دا غوښتنه ومني کنه. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دا مسله د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجده سره په مرکه کې مطرح کړې. هغه له تور لسخه د طالبانو د نمونو د لرې کولو په باب د مرکې په پیل کې وویل
دا یو قدم دی. طالبان اوس چې کوم غوښتنې لري په هغه کې اوله غوښتنه دا ده چې باید بهرني قوتونه د افغانستان څخه ووځي، یعنې تاریخ له اقل اعلان کړي چې په دې تاریخ کې موږ په بشپړه توګه ځو. دوهمه غوښتنه د هغوی دا دی چې باید دوی بندیان د زندانونو څخه خوشې شي، البته څو کسان چې دوی نومونه اخیستي دي. په درېیم قدم کې بیا د دوی د مشرانو نومونه دي چې باید د تور لیست څخه وویستل شي. یعنې دا کولای شي چې مرسته وکړي خو تر هغه وخته پورې چې نور شرطونه پهځای شوي نه وي زه فکر نه کوم چې که د طالبانو مشران نومونه له تور لیست څخه وویستل شي هغوی راشي او خبرې وکړي. خو یو مسله دلته مداري چې احتمالا ځینې کسان چې هغوی معتدل خلک دي هغوی غواړي چې نومونه له لیست څخه وویستل شي تر څو چې وکولی شي سفر وکړي له یو ځای نه بل ځای ته او افغان حکومت سره خبرې وکړي. شاید د دې مقصد هم دا وي.
د امنیت شورا غړي هیوادونو به حاضر شي چې د کرزی همدا غوښتنه ومني. دوی
دا ډیره مشکله خبره ده، ځکه چې د پدې لستونو کې داسې مشکلات شته چې د یو کس نوم په څو لستونو کې راغلی دي. زه داسې کسان پېژنم چې د هغوی نوم په درې لست کې دي، د درې کسانو په نامه، په داسې حال کې چې دا یو کس دی خو په دې درې پوستونو کې د طالبانو په وخت کې کار کړی ده، اوس د هغوی نوم هغه نوم په درې لست کې دي. نو دا ډیره مشکله خبره ده چې امنیت شورا دا خبره ډېر زر ومني، خو په هر حال دا یوه لاره ده.
د افغانستان د سیاسي چارو کار په وحید مجدو چې د ولسمشر کرزي د وروستۍ غوښتنې په اړه خپل نظر څرګنده، ولسمشر کرزي تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو د بندیزونو له کمیټې څخه وغوښتل چې د طالبانو مشرانو د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کېدو لپاره د اقدام وکړي، تر څو د ده په وینا په دې کار سره په افغانستان کې د سولې لپاره یوه زمینه برابره شي. خو د افغانستان د حکومت یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو د ولسمشر کرزي پر وروستۍ غوښتنې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې په اوس وخت کې به د کرزي دا غوښتنه طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې او ری د افغانستان د څو ولایتونو لپاره د نوي والیانو پر ټاکنې متمرکز دی. د افغانستان د حکومت یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو د ولسمشر کرزي په وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه یې غوښتي دي چې د طالب مشرانو نومونه دې له تور لست څخه وباسي. د ملي جبهې او ملي ائتلاف ګوندونه وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د ولسمشر کرزي دا غوښتنه طالبانو ته مشروعیت ورکوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال نسیم شفق په رپورټ کې.
کاڅه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالب مشرانو نمونه لری کړي، خو اپوزیسیون یا مخالف سیاسي ګوندونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان خبراترو ته چمتو نشي دا ډول غوښتنې به مثبت نتیجه ورنه کړي. د ملي جبهه ګوند د ولسمشر کرزي دا غوښتنه د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي او وایي چې د جمهور رئیس کرزي د هلې ځلې طالبانو ته مشروعیت او قوت بخي. د دې جبهې ویان فیض الله زکی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې طالبان سولې ته چمتو نه دي او له تور لس څخه د طالب مشرانو د نمونو لری کول د ده په خبره د سولې د بهیر سره مرسته نه کوي.
دا هغه وخت امکان لري چې هغوی لمړی په رسمي توګه سولې ته چمتووالی اعلان کړي. په دې برخه کې یوازې خبرې بس نه دي، طالبان باید په عمل کې له القاعده سره اړیکې پرې کړي. په داسې حال کې چې هغوی یو ګام هم نه پورته کوي نو دلته قضاوت لوی ولوري کیږي. که د کرزي دغه غوښتنه عملي شي طالبانو ته مشروعیت ورکوي او د حکومت مشروعیت کمیږي. دغه کار د تاوتریخوالي کچه نه شي کمولی او د امنیت په برخه کې لاګوونه رامنځته کولای شي.
ولسمشر کرزي د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په وشپېتمه غونډه کې په رسمي ډول وغوښتل چې د سولې د پروسې د بریا لپاره د طالب مشرانو نمونه د دې سازمان له تور لس څخه لري شي. افغان حکومت او د سولې عالی شورا باور لري چې د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لس څخه د طالب مشرانو د نمونو پاکېدل کولای شي طالبان د سولې خبراترو ته رمات کړي. خو د ډاکټر عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف وایي چې وسلوال طالبان همدا اوس له افغان حکومت سره په جګړه بوخت دي او د سولې لپاره لا تر اوسه هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلی. د دې ائتلاف ویان فاضل سنچارکی وایي چې د ولسمشر کرزي دا څرګندونې چې طالب مشرانو نمونه دي له تور لس څخه لري شي طالبانو ته یو لوی امتیاز ورکول دي.
طالبان
اوس هم له افغان حکومت سره مبارزې، جګړو، مخالفت او د ناامنیو رامنځته کېدو ته دوام ورکوي. دوی سولې ته هیڅ چمتووالی نه ښیي. په داسې شرایطو کې ولسمشر کرزی په وار وار مخالفینو ته د امتیازاتو د ورکولو خبره کوي چې زما له نظره دا خبرې بې ځایه دي.
افغان حکومت تر دې وړاندې هم له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه غوښتي چې د مهمو طالبانو نومونه له تور لست څخه لرې کړي. د افغان چارواکو په خبره په تور لست کې د طالبانو د نومونو موجودیت د سولې د خبراترو پر وړاندې لوی ګواښ دی. افغان حکومت او نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د افغانستان د رواني شخړې د حل لپاره تر ټولو ښه لاره سیاسي روغه جوړه ده. خو هم افغان حکومت او هم نړیواله ټولنه وایي چې وسلوال طالبان باید د افغانستان اساسي قانون ومني او لس کلنو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي. خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د سولې خبرو اترو ته غاړه نه دی ایښي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې د دوی اساسي شرط له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتل دي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د حملو د مخنیوي عوامل څېړلي او د هغو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم کړي. مخکې له دې چې په دې اړه په تفصیل راپور درواورو، د قزاقستان مرکز الماتی ته ځو چیرې چې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په د یو هیئت په مشرۍ یو هیئت الماتی ته تللی او هلته د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو مهم قراردادونه او یا تړونونه لاسلیک کوي. په دې اړه به نور حال له الماتی څخه خلک بل خبریال معصوم میوان نوارو وورو. میوان صاحب، خبرونه ته خره خلاص ترته وایي چې په الماتی کې څه پیښ شوي، تر اوسه پورې دغه قراردادونه لاسلیک شوي کنه او دا کوم قراردادونه دي؟
بلې نوري صاحب، زه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. دغه تاسو څنګه یادونه وکړل، دلته قزاقستان ته د افغانستان سوداګري وزارت په مشرۍ باندې د نورو وزارتونو یو پلاوی راغلی دی چې دوی نن غواړي د الماتی کې د قزاقستان حکومت سره پر ځینو مسایلو باندې پریکړې وکړي، او ځینې مسایل د افغانستان د سوداګرۍ او نور بېلابېل اړخونو لپاره وغواړي، او دلته د خپل وړاندیزونه هم کړي دي چې په دې کې د افغانستان د مالیې وزارت، پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د کرنې وزارت او د افغانستان د بیړني حالات سره مبارزې د ادارې چارواکي، دا ټول کوچني دي. خو تر ټولو مهم وړاندیزونه چې هغه د افغانستان د سوداګرۍ وزارت و چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق اهدي هم خپل وړاندیزونه وکړل. دلته دي پر بېلابېلو مسایلو، یعنې زه غواړم چې مهم ټکي تاسو ته اوریدونکو ته ووایم. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ځانګړي ډول چې دغه قرارداد چې نن اوس لحظې وروسته لاسلیک کېږي، په دې کې د افغانستان سوداګرۍ وزیر د افغانستان لپاره د تیلو، اوړو او ګازو د یو معلوم تعداد یا معلوم شمیر غوښتنه وکړه چې مثلا افغانستان ته په کال کې څومره تنه تیل ورکولی شي قزاقستان، همدا ډول غنم، همدا ډول اوړه. د افغانستان سوداګري وزیر په خبره چې افغانستان د دغو موادو سخته اړتیا لري او قزاقستان کولی شي دغه اړتیا افغانستان ته پوره کړي او په افغانستان کې بازارونه کې دا مسایل ښکته سي. د افغانستان پوهنې وزارت د قزاقستان څخه د خپلو بېلابېلو مسایلو په څنګ کې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د قزاقستان دوه انسټیټیوټونه جوړ کړي چې د کرنې لپاره خلک وروزي، یو بل میخانیکي، او د کانونو په برخه کې خلک وروزي چې بیا به دلته د بورسونو لپاره خلک نه راځي. د لوړو زده کړو وزارت مرستیال خپل وړاندیز دا وکړي چې زموږ اوسمهال په قزاقستان کې 600 افغان محصلین لوړی زده کړې کوي چې دوی تر ډېره د قانونو په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د طب په برخه کې، د ژورنالیزم په برخه کې درس وایي. د دوی وړاندیز دا و چې موږ ته دلته دغه بورسونه شمیر راډیس، یعنې زر بورس افغانستان ته د کال ورکول کېږي، خو بیا ځینې مسایل له مخې چې افغانستان د قزاقستان سره لین نه لري، د روس پر هوایي لین نه لري، د ترانسپورټ دغه شمیر به یوازې د دوو څخه یوازې سلګونه کسان قزاقستان ته راځي او نورې همداسې پاتېږي. د مخکې اشاره دا و چې د قزاقستان افغانستان ترمنځ یو قرارداد او یو محکمې کړنې کې د کرنې وزارت هم دغه ډول د کرنې د پراختیا
برخه
کې د افغانستان د
بله بخنه غواړم. تاسو د ډیرو د مختلفو وزارتونو د موینانو یا د استازو د خبرو جزئیات بیان کړل. فقط زما یو پوښتنه ده چې دغه هیئت قزاقستان ته د دې لپاره تللی دی چې د مختلفو سکتوري وزارتونو یا د مختلفو وزارتونو ترمنځ قراردادونه لاسلیک شي، او که چیرې دا یو ستراتیژیک تړون ده چې افغانستان یا له قزاقستان سره په مختلفو برخو کې لاسلیک کوي؟
اصلا ما باید مخکې دا ویلي وای چې دا د افغانستان او قزاقستان د حکومتونو پنځم ګډ کنفرانس دی چې تر دې مخکې څلور دغه ډول کنفرانسونه تېر شوي دي چې افغانستان ته یې بېلابېل مسایل ورکړي وه. زه بیا هم غواړم چې لاوردین ته ډېر وضاحت ورکول شي. زه مایک سپارم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحیدالله غازخیل چې همدغه لحظه دلته زما سره دی، کولی شي تاسو دغه ډول پوښتنې له ده څخه هم وکړئ او هم زه یم ورتلیفون کړي.
بله مننه معصوم میوند، لتاسو نه ډیر وخت هم نه لرو. په هر صورت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان وحید الله غازی خیل خبرونه تخره غلاس، فقط غواړم پوسم چې دغه تړونونه یا دغه کانفرنس چې زموږ همکار اشاره ورته وکړه، څومره مهم ده د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیوړې کېدو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډیر زیات مهم ځکه دی چې موږ دا مهال په لتر قزاقستان نه وړه او نفتی مواد غاز تیل غوړی زیتون دغه واردو افغانستان ته. نو په دغه تړون کې چې نن ورسره یو څو شیبې وروسته لاسلیک کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر صاحب مشخصه غوښتنه له دوی نه ده چې موږ ته باید یو کوټه راکړل شي، یعنې موږ ته مشخص قاضو تیل راکړل شي چې په څومره مقدار به د کال موږ ته دوی دغه راکوي. دا غوښتنه له دوی نه وکړل. همدارنګه مو دوی نه غوښتنه وکړه چې د ویزو د مشکل په حل کې له موږ سره مرسته وکړي چې موږ سوداګرو ته په اسانه باندې ویزې ورکړي. نو دوی نه په مختلفو برخو کې نور هم غوښتنه وشوه، د لوړو زده کړو برخه کې، د معارف په برخه کې دوی نه غوښتنې وشوې، د زراعت په برخه کې چې دوی ښه تجربه لري چې دوی زموږ سره مرسته وکړي. دوی مختلفې غوښتنې لرلې. فرضاً دوی غوښتنه دا وه چې په معدنیاتو کې دوی ته ترجیح ورکړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو جلال اطلاع وزیر صاحب وویل چې زموږ سیستم رقابتي دی او هر څوک چې د طلبۍ ته وړاندې شي هغه تاسې وګټله، که هندوستان، که چین، که اسچا.
غازخیل صاحب،
اطمینان در سره کوم چې تاسې حق به څوک نه خوري.
غازخیل صاحب، د دې خبرو پای کې آیا په پام کې ده چې تړونونه هم لاسلیک شي، قراردادونه هم لاسلیک شي، دواړو خواوو ترمنځ په مختلفو برخو کې؟
بله بله، پروتوکول به لاسلیک شي. پروتوکول به لاسلیک شي د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا، چې یعنی د افغانستان لخوا نه مشري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر صاحب کوي، او د قزاقستان لخوا نه د دوی د حالاتو وزیر کوي.
غزخیل صاحب، ډیر مننه. ډیر وخت نه لرو، له تاسو نه مننه. له المات څخه د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وحید الله غازی خیل، چې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په مشري د هیواد د یو هیئت د سفر او د د قرغستان له چارواکو سره د خبرو په باب معلومات راکاو. دی وایي چې د دغو خبرو په نتیجه کې به یو څه مهم تړونونه هم لاسلیک شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د حملو د مخنیوي عوامل څېړلي او د هغوی د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان دفاع وزیر د بهرنیو استخباراتو او د دولت د وسلوالو مخالفانو نفوذ پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د حملو عمده علتونه وبلل. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی نن د اسراف له قمندانانو سره په غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او د افغان امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه په استفاده پر نړیوالو ځواکونو د حملې په اړه خبرې وکړې. ائتلاف ځواکونه وایي چې دا ډول زیاتې حملې له طالبانو سره اړیکې نه لري، او په څیرونو کې ورته معلومه شوې چې د دغو حملو 25% له طالبانو سره مستقیم او یا هم احتمالي اړیکې لري. په نورو پیښو کې نور مسائل مطرح دي. خو د دفاع وزارت یو ویان بریج جنرال دولت وزیری وایي چې د دوی له تحقیقاتو سره سم د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو پوځیانو په سلو کې 40 حملې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ارتباط لري. د دوی په وینا اکثره حملې له نورو عواملو لکه کلتوري تفاوتونو او یا لفظي شخړو سره تړاو لري.
یو عوامل خارجي یا بهرني استخبارات دي، بل هم د مخالفینو نفوذ، او بل هم فرهنګي او ديني انګیزي دي. استخباراتي کړي یا د مخالفینو نفوذ دا مونږ چې څومره اټکل کړي وي تر شلو سلنه پورې یا 40% پورې امکان لري چې دا نفوذ د مخالفینو وي او یا د استخباراتي کړي وي. او نور 80% عوامل د فرهنګي او دینی عوامل دي.
د راپورونو له مخې سشکال د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر پوځیانو تر ډیرش زیات بریدونه شوي، چې په ترڅ کې یو 50 بهرني پوځیان وژل شوي دي. دا ډول بریدونه تر ټولو زیات په تیر اگست کې وشول. په دې میاشت کې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو عسکرو 12 حمله شوي، چې په نتیجه کې 15 بهرني سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو حملو د انګیزو د مخنیوي لپاره یې یو لړ اقدامات کړي دي. د دفاع وزارت د ویندوی مرستیال دولت وزیري دا اقدامات په دې ډول توضیح کړل.
د دې د لمنځه وړلو لپاره موږ په ملي اردو کې په لویه پیمانه کار پیل کړی دی. موږ په ټول ملي اردو کې جماعتونه لرو، دینی عالمان لرو، ملایان او مولایان لرو. دوی په مشخصه توګه په ځانګړي ډول دنده ترلاسه کړې ده چې د ملي اردو په سرتیرو، افسرانو او د بریدملانو په منځ کې کار وکړي تر څو هغوی په دې باندې پوه کړي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغانستان د ګټو د ساتلو لپاره راغلي دي.
امریکایي پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو د زیاتېدو له کبله د افغان سیمه ییزو پولیسو د روزنې بهیر درولی دی. د امریکا د خاصو ځواکونو یو ویان جان هارل ویلي چې د سیمه ییزو پولیسو د روزنې چارې د یوې یا دوو میاشتو لپاره ځنډول شوې دي څو په دې موده کې د نویو ګمارل کېدونکو کسانو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اړیکې پکې وڅېړل شي.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې دوهمې نیمایي مو هم د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده. بس د افغانستان د څو ولایتونو لپاره د نویو والیانو پر ټاکنې متمرکز دی، خو تر دې مخکې به اجمل ان توار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د وینا پر مهال د اسلام ضد فلم خبرول غندلی. ولسمشر کرزی ویلي دا ډول اعمال د بیان د ازادۍ ښکارندوی نه کوي. د لوګر سیمه ییزو امنیتي مسؤلانو ویلي چې نن غرمه مهال د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان ځان وژون کې حمله شوې. په دې پیښه کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبله په اړه معلومات نشته. ایصاف وایي چې دوی د طالبانو یو مهم قومندان ملا ملنګ چې په ملا منصور هم مشهور دی په میدان وردګ ولایت کې وشلې دی. د سوریې د اطلاعاتو وزیر وایي چې په هغه دوه چاودنو کې چې نن په دمشق کې د پوځ مرکز ته څیرمه شوي کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د پاکستان، افغانستان او مصر ولسمشرانو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپلو ویناوو کې د اسلام ضد فلم خپرېدل غندلی او د نړۍ پر مشرانو یې غږ کړی چې دا ډول اعمالو مخه ونیسي. د جاپان پخواني صدر اعظم شینزو آبه د دغه هیواد د ستر سیاسي مخالف ګوند مشر په توګه انتخاب شوی. او متحده ایالاتو او عربي ټولنې په خپلو کې د مذاکرو د زیاتوالي موافقه لاسلیک کړې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې خبرې تیره پنځشنبه افغان حکومت د لس ولایتونو په والیانو کې بدلون راوست چې په دوی کې شپږ نوي والیان وټاکل شول او څلور نور له یو ولایت څخه بل ته تبدیل شول. افغان حکومت د لغمان، لوګر، فاریاب او تخار ولایتونو پخواني والیان بیرته د لوګر، بادغیس، تخار او کابل د والیانو په توګه وټاکل. په دې ترڅ کې د هلمند، میدان وردګو، بغلان، نیمروز، کابل او بادغیس ولایتونو پخواني والیان له دندو لرې شول او پر ځای نوی والیان وټاکل شول. که څه هم افغان حکومت وایي چې دغه بدلون د اداري فساد له منځه وړو او په حکومت کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کړی، خو یو شمېر کتونکي بیا وایي چې دغه بدلون د ځینو کړیو په خوښه ترسره شوی دی. ویل کېږي چې په دغه کار کې حکومت یو ځل بیا له مصلحتونو څخه ګټه اخیستې. خو دې او ځینو نورو پښتنو او اندېښنو ته به زموږ میلمانه ځوابونه ووایي. را سره میلمانه دي د جمهوري ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان رفیع فردوس، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولای او سیاسي کارپوه اجمل سهیل. ټول میلمنو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مشي. لومړی راځو فردوس صاحب که راته وایي چې دغه بدلون والی راغی چې دغه شپږ والیان له دندو لرې شول او څلور والیان له یو ولایت څخه بل ته تبدیل شول، د دغه تر شا څه علتونه پراته وو؟
ولسمشر کرزی د پنځه څلوېښتم شمېره فرمان په حکم یو سلسله تغییرات او اصلاحات خلکو ته وعده کړی وو. په همدې اساس د محلي ارګانونو په ادارې موظف شوی وو چې د ټولو والیانو د کار څخه یو عمومي ارزیابي وکړي. په همدې اساس د محلي ارګانونو په ادارې خپل ارزیابي ولسمشر ته وړاندې وکړل او د دې ارزیابي په اساس ټولو والیان په درې کټګوریو باندې وشل شوی وو. د لومړۍ کټګوري دا وو هغه والیان چې موفق والیان دي، او دوهم کټګوري داده چې هغه والیان چې موفق او تکلاب کسان دي، مګم ځینې سیاسي او امنیتی ستونزې هغه ولایتونو کې د دوی کارونو پرمخ باندې موجود وو، او دریم کټګوري هغه والیان چې ناموفق او ناکام والیان وو، دوی د خپل کارونو څخه برکنار شول. دغه لاس والیان چې اوس تبدیل شوی دی او یا نوې والیان راغلی دی، دوی د همدې فرمان پر بنسټ ټولو تغییری او تبدیلی انجام شوی دی.
یعنی دغه څلور والیان چې له یو ولایت څخه بل ته تبدیل شوی دی، دغه په دویمه کټګوري کې راځي چې تاسو ویل چې دوی موافق وو، اما په ولایتونو کې پراندې ځینې خندونه پراته وو، همداسې مسله ده.
تاسو ګورئ دغه شپږ والیان نوې راغلی دی، او دا هغه والیان چې دی افغانستان ولسمشر د دې په اساس دوی نوې راولې دي چې دوی ځینې حساس ولایتونه لکه هلمند، تاسو پوهیږئ چې د هلمند ولایت یو حساس امنیتي وضعیت لري، او په همدې خاطر هلته کې یو نظامي او استخباراتي سړی ښاغلی نعیم بلوچ هلته مقرر شوی دی، او په همدې اساس هر والی د یو کټګوري پر بنسټ یا تبدیل شوی دی او یا هم د کار څخه ګوښه شوی دی.
فردوس صاحب داسې ویل کېږي ځینې کتونکي داسې نظر څرګند وی چې کدی شي دغه بدلونونه د سلیقې لمخه او بیا هم د مصلحتونو لمخه رامنځته شوی، ستاسو نظر څه دی؟
زنه پویګم چې د تاسو منظور د مصلحت څخه څه دی. خو افغانستان ولسمشر په دې نوې مقرری کې ځینې ملحوظات شته. تاسو پویګئ چې د افغانستان حکومت د ځینې جریانونو او احزابو نقش لري. دا احزاب د افغانستان حکومت ته مشروعیت ورکړی دی، دا احزاب د افغانستان حکومت ته قوت او قدرت ورکړی دی. په دې خاطر ځینې داوالیان پخوا په ځینو احزابو او تنظیمونو طرف علی کې درلود، او دا یو عادي خبره ده.
فردوس صاحب مننه تاسو ته بیرته راګرځوځه. بلای صاحب، تاسو دغه بدلونونو ته چې په دې وروستیو کې د لاس ولایتونو د والیانو په برخه کې رامنځته شول، په کومه سترګه ګورئ؟
د حکومت اخیری قدم موږ نسبی شو بولو، ځکه په هغه کې شپږ نفر اقل نیوی چیرې راغلی دي. دا چې څوک دي، په کوم تنظیم پورې اړه لري، اکثره دي په جمعیت تنظیم پورې اړه لري، کینل لري، هغه په دې په شخصیت پورې اړه لري. مونږ ته نیوی چیرې دي، زموږ ناری د ملت نارام دغه چې رئیس جمهور څه تقرر کوي، نور دي زړی چیرې د ملت د اذان څخه وباسي، نیوی چیرې دي چې هغه ځوان دي، هغه به تحصیل کړی دي، هغه متحد دي، هغه مسلمان دي، هغه د وطن ته وفادار دي، هغه د تابعیتان دي، هغه د بل وطن جاسوس دي، هغه د مقرر کی خوش وختانه شپږ نفر تین کړی دي، څلور نفر کټ فیصله تکرار راغلی دي. بیرته دا مشته د سوال ځای دی، باید نوې راغلی اتمن باید نوې نفر مقرر شي، ځکه قتل رجال نه دی. موږ ډېر شخصیتونه لرو، دلی تقریبا تر څلور شته ډېر سیاسي عذاب دروس دولت سره په تروس پوری مشارکت کې نه دي. حکومت ولې دا ابتکار نه کوي چې دغه سیاسي عذاب رهبرانو سره کشي؟ هغه د پانتونو استادان په سیاسي ریسبو کې نه دي، هغه شخصیتونه چې په داخلو او خارج کې دي، هغه ملي شخصیتونه چې په افغانستان کې موجود دي، هغه ډېر پاک متحد، هغه تحصیل کده، کارکده د هر کوم مشکلاتو په مقابل کې فیصله سازماندی لري، ش مینجمنت لري، ولې د خلک نه راولي؟ خو په دې کې بیا ویل اساس یو والی د ایلمن دی، مشتاق خپل رئیس جمهور څور د دې باره کې ویلي د پارک چې دا زنه سم تبدیل ولای، اکثره د انګلیزان د خاص تخلیکیږي. دا چې جناب رئیس جمهور دا جرأت کړی دی، په کم تدبیر او په کم ابتکار د انګلیزان حکومت یا فیصله دغه سیاسي کړیو ته قناتور کړی دی، دا والی ستکه مشتاق د مغر رئیس جمهور د حکومت موضوع د ترازی دغه مستقیمه مداخله معلومه ده چې دا ایستکی مشته د خوشحالي زادي. ولی په صورت د عموم سره کچيري والیان په ولادت کې لکه د تخار ولید مثال او لنس پډیر کښنکی ولادت کې دی، په ډیر کم نفوس ولادت کې دی، البته دی نسوې کول چې هغه ولادت پر ځان خلک راټول کینو. څنګه کول چې په کابل کې تقریبا 8 میلیونه نفوس دی، د لې تقریبا د افغانستان د هر ولادت څخه خلک سته، په هر کلتور او په هر زینت په هر حزب سیاسي پورې تړلي خلک دی، دوه توګه کنه تسور کولای. همدا یو مثال دی. کولای سوځ د یو داسي والی د افغانستان د هر نقطې څخه د مهم نه اتمه د کابل وای دی نوې شخصیت پورته کړه وای، چې هغه خلکو ته د منلو وای، هغه نوې څېره وای چې دلته یوازې دانش ته کابل د خلکو د پر بده والی، دلته نور ډیر مسائل دي په کابل کې چې دغه ټول سره باید یو تدبیر ولري.
زابلای صاحب، او بخې څه فکر کوي والی دغه څلور نور کسان یا څلور نور والیان نوې نشول دوی له ولادت څخه بل ته تبدیل شول، چې د تشاد مسله پاته ده؟
اتمن هغه په خوانی مسلاتونه دي، یا به د جادي شخصیتو د خاص خورته ول سی وي، یا به دغه کلو څخه په ارکی فعال دي دغه د خبر تول سی وي، یا به د رئیس جمهور سره په خپل شخصي کماړی کلري، یا به د رئیس جمهور کم مشاورین مجرمین ورته ویلي دا ټول مسلحتونه دي دغه قدم د رئیس جمهور ټول ملت غندلی دی خپل رئیس جمهور ورته په پارلمان کې وویل چې هلته قوه قضایي مشران هم راغلی وه وزیر صاحبان هم اکثر راغلی وه جناب رئیس جمهور په همدغه الفاظو په میډیا کې نشر سو چې زه بعد دې مسلحتګرۍ نه کوم لیکن متاسفانه د وزیرانو په بخش کې بیرته جناب وزیر صاحب داخله چې د عدم اعتماد رایه د پارلمان واخیسته بیرته وزارت دفاع ته معرفي کوي موږ په دې کې د ولسي جرګې هغه ورونه چې رایه ورکړې ده دا رایه موږ د پیسو په مقابل کې بولو دا رشوت بولو
سهیل صاحب تاسو راته ووایئ چې د دغو لسو والیانو ادلون بدلون به د همغو ولایتو په چارو کې څومره سمون راولي
مخکې دین چې زه ستاسو د پښتنې ته راشم غواړم دې باندې لږ څه دغه وکړم البته تماس ونیسم دا چې د ډېر وخت نه را په دې خوا ولسمشر د موازي ساختارونه د موازي تشکلات نه سر ټکوو هغه کله ناکله په دې باندې والیان تورنول چې دوی مستقیما د پیاټیګانو سره اړیکې لري او د ولسمشرۍ د ماڼۍ نه د ولسمشر نه دوی فرمان نه وړي ډېری داسې وخت کې دا مسایل مطرح شوي دي چې رسنۍ او مطبوعات دې شاهد دي دا یو مسله چې دې لامل ګرځېدلی ده چې ولسمشر دې ته اړ وباسي چې هغه افراد او اشخاص چې هغه یا د ولسمشر نه په مستقیم ډول باندې اطاعت نه کوي وایي یا دا چې د هغه ته په راتلونکي کې کېدای شي خنډونه جوړ کړي هغه دا چې دوی مستقیما د پیاټیګانو سره وایي دا چې د نړیوالې ټولنې سره ځینې اړیکې لري ده بله مهمه مسله په دې کې نغښتې ده هغه دا چې د توکیو په کانفرنس کې کله چې په دې باندې بحث وشو چې د راتلونکي د افغانستان لپاره کومکونه به د شرایطو پر بنسټ باندې یعنی دا چې هغه سې سپینچک چې پخوا افغانستان ته ورکول کېده نور به داسې سپینچک نه وي بلکې د هر څه چې ورکول کېږي افغانستان ته دغه په وړاندې به حساب غوښتنه کېږي عمل له بعده مرغه لکه څرنګه چې تجربې ښودلې چې د افغانستان حکومت ونه شو کولای چې لازم حساب ورکړي هغه څه چې په افغانستان کې شوي دي نو پر دې بنسټ باندې نړیواله ټولنه ځینې بې باوریګانې درلودلې بله مسله دلته دا هم دې کې نغښتې ده هغه دا چې نړیواله ټولنه شک لري چې ولسمشر کېدای شي خپل اقتدار ته ادامه ورکړي یا دا چې انتخابات په افغانستان کې ترسره نشي یا دا چې نورې څه هڅې وشي نو پر دې بنسټ باندې دغه تغیرات او دغه تبدلات ترسره شوي دي او زه امیدوار یم چې دغه ته د افغانستان خلک هوښیار وسي او دوی د تیر اونه وځي چې هغه څه چې دوی ته مطرح کېږي چې هغه د پنځلسم فرمان په بنسټ باندې دا مطرح شوي دي زما په اند او باور باندې دا دې په خاطر باندې ډېرې مطرح شوي چې د عام افغانانو لیدلوري بلې خواته وړي د میډیا
سهیل صاحب کوي چې دغه کوم هدف چې افغان حکومت لري دغه والیانو په تبدیلۍ کې لکه څنګه چې مخکې فردوس صاحب ورته اشاره وکړه دی وایي چې موږ غواړو د لارې اصلاحات رامنځته کړو او زمونږ کې د ولسمشر کرزی پنځلسم فرمان عملي کړو فکر کوي افغان حکومت بل د لارې د خپل هدف ترلاسه کړي
زه فکر کوم چې ولسمشر د اول په خپل ځان کې اصلاحات راوړي اصلاحات د خپل کورنۍ نه شروع کړي د هرګ نه شروع کړي بیا د خپل د نزدې چاپریال نه شروع کړي او بل اخر بیا د کابینې کې شروع کړي بیا ورسره د والیانو ولسوالان ترش کچرت او په پاس کې خړې وي او موږ د لاندې نه صفو دا بيخي اکیډمیک خبر ده که څوک بیا غوړ شي به غیر منطقي استدلال وکړي غبي له برخه ده بلې بحث تل ته دا ده چې او به د پاست کله خړې وي موږ په لاندې کې غن نشو صفاله
دا خو د فرمان یو برخه ده کېده چې نور برخه کې هم تغیرات راشي موږ بحث د والیانو په تبدیلې باندې ده آیا په دغه کې افغان حکومت چې کوم هدف لري هغه به ترلاسه
کړي زه دا خبره ده کوم زستاد دقیق ستاد د پښتني جواب دا وایم هغه څه چې د افغانستان ولس انتظار لري یا د افغانستان حکومت یا دولت غواړي په دې شکل باندې خلکو ته مطرح کړي چې غني موږ اصلاحات منځرو دا اصلاحات دلته نه راځي ترڅو چې اصلاحات د اغه مرکز د سکل نه چې د ولسمشری خونه ده د اغه ځین اصلاحات منځران شي د والیانو د ولسوالانو د خاروالانو په بدلونو او تغیرات تبدلات باندې دغه اصلاحات منځر نه راځي
مننه فردوس صاحب کراته ویل کړه څنګه چې مخکې زابلس په خپل خبر کې ورته اشاره وکړه چې د تخار والی عبدالجبار تقوا چې د محل کابل ته راغلی په خپل ولادت کې ډیر وړکای ولادت دی نظر کابل ته زمين کې د لوګر والی طاهر خان صبرای چې په لوګر کې وو د دواړو والیانو په وخت باندې په لوګر کې هم نه امني و او زمين کې تخار کې هم تاسو د نام نه پیښته اشاره وکړه څه فکر کوي چې دغه والیان چې اوس نور ولایتونو ته تبدل شوي مثلا د تخار والی کابل ته راغلی او د لوګر والی بادغیس ته تللی دوی به په خپل چارو کې بریالي ووسی
مور دوار تاسو اشاره وکم خغله جبر تقوا په داسې افسلای دي چې په تیرو دریو کلو کې تخار کې والی وو او تاسو پوهیږئ چې د پروس کال دوه دیر بعد تروریستی پیخ شو تخار ولایت کې چلته درې څلور مشهور حکومتي کسان پاک شهیدان شول او په دې خاطر یو سلسله د محلي تشنجات او استکاکات رامنځته شو چې د خغل تقوا د موثر کار مخاوني ول په دې خاطر تقوا صاحب د کابل کې تبدیل شو او حکومت انتظار لري چې دلته موافق وسی که موافق نه وسی او پوهیږي چې د قانوني محاسبه بیا شته بیا کېدای شي هغه تغییر وکړي او یا د خپل کار څخه ګوښه شي. په همدا سال ښاغلی طاهر خان صبری چې پخوا د لوګر والی و او تاسو پوهیږئ چې د امنیتي له لحاظه لوګر یو ډېر جدي مشکلات درلود او همداسې ځینې لکه تخار سیاسي او محلي استقاقات رامنځته شوي په لوګر. په دې خاطر ولسمشر تصمیم ونیول چې ښاغلی طاهر خان صبری په بادغیس کې تبدیل وکړي او انتظار دا ده چې هغه وکولی شي موفق کار وکړي. که نشه وکولی بیا قانونی محاسبه د هر والی په مقابل کې بیا کیږي.
مننه. زبلای صاحب داسې ویل کیږي چې د ځینو والیانو ملاتړ د بهرنیو هیوادونو لخوا نه کیږي، لکه مخکې چې تاسو ویل چې د هلمند پخوانی والی ګلاب منګل د برېټانیا لخوا نه حمایت کیده. کوی چې په نورو څومره ولایتونو کې داسې مسله مطرح ده او دغه مسله محسوسه ده،
مرتد شکایتونه راځي. په همدغه مورد کې موږ خو د ملت لارډ سپیکر چې مرتد شکایت راشي هغه موږ انعکاس ورکوو. په د کندهار د والی په مورد کې چې هلته کناډایان قوا دي د غو د خاصه سخت حمایت کیږي، د غو د مت څخه ډېر برخوردار دی. موږ تاسو په قدرت والیانو روڅ هغه اکثره ویل کیږي چې رئیس جمهور اته تبدیلول نه سي. یو اتمد نور دی د مزار والی، د مزار والی د خارجانو د طلب په مورد کې موږ ته شکایت نه کړو تر اوسه پورې نه دی کړی. خو دون ویل کیږي چې هغه وخت جناب رئیس جمهور په انتخاباتو کامیاب سو هم دی د استکوي بیا اول ما وین د جناب رئیس جمهور د تضمین په اصلاح وکړي د پرځای باندې پرې شوی. خو مې مدارس هرته د په مقابل کم داسي د خلکو خوابدی یا مظاهره یا د خلکو شکایت نه دی راپورته شوی. د ګلاغا شیرزو په مور کې موږ ته خلکو دا شکایت خصوصا نه دی کړی. اوباما یې په افغانستان ته راغی مخکې دې سي ریسب جمهور غونی ولاړی جلابات ګلاغا صاحب شیرزو یې ولیدی. اته له خلکو ولې چې د امریکایانو ډیر ملاتړ سره دی ولی فعلا چې موږ وینو ملاتړ د ګلاغا شیرزو هغه لکه څنګه چې په اول ورځ کې ډیر سخت ملاتړ تقریبا 15% د جلابات د ولایت د خلکو د ولسوالۍ او د مرکز د خلکو ملاتړ درلودي وسه هغه محبوبیت نه لري. د په مقابل کې بعضی اشخاص راپورت دي چې د اته نور نه غواړي. فعلا د ګلاغا شیرزو هم نور مناسبه مجدانه بولي چې دونه مخالفتونه ډیر سي مظاهری سي ژغ پورت سي مطبوعات ځکه ګلاغا شیرزو یو دی ولید چې ار ولایت ورکې بده ممکنه غولت اداره کې یا د خلکو قینات واخی نو بیا ضرور نه چې په جلابات کې کښینی. د نور ولیان په مورد کې نور دا وایم چې دغه ولیان ته بس ده کچيري شکاریم کړي نو ور دي کې نور ځوانانو ته نور داسې افغانانو ته چې هغه د کار کولو توان لري هغه په خارجي ملک پر تړلې نه دي هغه د نظام ته هغه خپل افغانیت ته خپل عرف ته خپل مسلمانۍ ته خپل د افغانستان تاریخ ته دی متحد دي هغه ته دي دا چانس ورکړي. بس نه دي رئیس جمهور بلاده د بازي جادي رهبرانو یا هغه کی چې د پر رګزدل دي دغه په محدود مشورو باندې نه والیان مقرري نه ولسوالان نه نور چوکي ځکه چې شنه نتیجه و نه کړه. دغه یګانه د حکومت او د ملت مابین کې ده فاصله راپورت شوی ده د رئیس جمهور د غدیر تنگ نظر چې د ارق په چار دیوالی کې ټول تصمیم نسی د ملت سره دغه سیاسي عذاب سره چې هغه د حکومت سره فعلاً همکاري نه لري دغه ملي شخصیتونو سره د پانتونو د استادانو سره نور د افغانان لوري په خارج کې دي د ټول د غوړې په حکومت کې دي نور.
مننه زابلای صاحب. تاسو په مشرانو جرګه کې د شکایتونو د کمیسیون مشرک وي لاتا محمد نور ګلاغا شیرزی او وساس څخه پرته نور څومره والیان دي چې خلک په اړه شکایتونه کوي تاسو په نظر له بهرنۍ هیوادونو څخه ملاتړ کیږي؟
یاره د ملاتړ شکایت مرته دروس پر د نور نه درغلي خو د عملکار اکثر داسې والیان مشتاس په فیلی کې چې خدای دی ورګنای مالته او رجمرته ام دغه قدرت ورکړي ټول تبدیل کی ځکه د ار ولایت څخه مرته په پسو سو د غراځي شکایتونه مرته راځي.
مثلا ډیر شکایتونه لکه ولایت راځي تاسو ته
داسې ورته د کوم ولایت نه ده راځي زغه ته یاد کوم مشتاس داسې ولایت ولاکې مرته شکایت نه راځي خو موږ نسبی بیا شرایط ته ګورو د حکومت د مسلاتو ته ګورو د بلې خاص خدمت موږ د صلاحیت نه دي چې موږ دی والی ته وایي چې دا کار مکه وایي دا کار وکړه د رجمر په اصطلاح مستقیما صلاحیت ورګنای مال صلاحیت د دیغه هغه پښتون باندې وکي چې هغه ملت نه غواړي هغه به تبدیل کی.
مننه سهل صاحب. لفظ سره د مبارزې ځین ماهرین وایي چې کچېره یو والی زیات خپل ولادت کې پاتې کیږي نو حالت ځان ته شبکې جوړې کېدای شي فساد ته زمينه برابر کړي او فساد په ولادت کې وشي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟ آیا که یو والی سره دې چې خې منیجمنت لري خې مدیریت لري ډیر خپل ولادت کې پاتې کیږي آیا په همغه ولادت کې د فساد دراوستو لامل نه کیږي؟
کور کچېره موږ دموکراتیک ارزښتونو ته نظر واچو بهتره به دا وي چې ولوکا یو شخص د هغې زیات په خپل په کارونه کې موافق وي او پرمخت لاړ شي. بهتره دا ده چې په هغه ټولنه کې چې بدلون راشي نو بهتره دا ده چې د هغې مشران هم باید بدلون پکې ومومي سره دینم چې هغوی کېدای شي کامیاب وسي. ولې دا انتخابات ترسره کیږي؟ که چېرته داسې وای نو یو ولسمشر به ټاکل شوی و عمري به هغه ولسمشر هغه کېدای شي چې یو ولسمشر به ډېر موافقه وای. ولې امپراتوري او شاهي نظامونه بدل شول ډیموکراتیک نظام ته؟ دې په خاطر باندې چې د ورځې په تېرېدو سره د خلکو ارزونې د خلکو خلکو غوښتنې د خلکو توقعات کې بدلون راځي او دغه بدلونو ته کیدای شي په ځینې وخت کې یو څوک ډېر موافق وي هغه ته ځواب ونشي ورکولی اما ځینې وخت کې ورکړي. په هر صورت باندې بحث ما دا ده چې که چېرته موږ غواړو دیموکراتیک ارزښتونه پر ځای کړو دا به ښه وي چې موږ نوې نوې څېرې معرفي کړو تر څو هغوی هم وارزولی شي چې د دې صلاحیت ولري چې دې عمل کې خدمت وکړي او د خدمت چانس ورته ورکړی شي. نو که چېرته مرکزي حکومت غواړي چې د خلکو د توقعاتو د نظراتو پر بنسټ باندې هلته تغیرات منځته راوړي نو بهتره به دا وي چې هر کله نوې اداره منځته راځي د والیانو پیسې کې لازم بدلون په نظر کې ونیسي او دغه بدلونه کېدای شي چې د خلکو لپاره ګټور تمام شي. او دا راغلو په دې حصه کې چې یو څوک په یو اداره کې ډیر وخت لپاره پاتې کېدای شي او ځان ته شبکې جوړې. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې داسې موږ پټ څه نه لرو چې هغه د شبکې جوړې کړي او بیا بلاخره د هغې سره خاصې اړیکې ولري، ځکه چې موږ ګورو چې هر څه په افغانستان کې دي هغه د میز پر مخ باندې پراته دي، هیڅ شی په نامه دی، یعنی پټ اطلاعات دلته نشته دي چې هغه وي، ځکه چې هغه مهم او حیاتي په یو هیواد کې چې هغه اهمیت لري چې هغه استخبارات دي او اردو ده، هغه د نړیوال ټولنې په مخ کې پراته ده، د هغه ټول ساختارونه، د هغه ټول اقدامات، د هغه اوپراتفیکر. نو پر دې بنسټ باندې زه زیات په دې کې هغه نه لرم چې یو څوک په یو وظیفه کې ډیر وخت لپاره پاتې شي هلته کېدای شي چې دې ځان ته شبکې جوړي. اما یو څه ویره شته ده چې هغه دا کولی شي چې د خپل په خوا باندې پاتونه منځ سره وړي او یا په یو ولایت کې تشنج او تشدد ته مخه کې او بلاخره هغه ولایت نارامه کې. او زما په اند باندې دا هم زیاته شونی نه وي، ځکه که یو والی غواړي چې موافقه وي او په یو ولایت کې زیات دغه ولري محبوبیت لري، دا به ښه وي چې په مثبتو اقداماتو باندې لاس پورې کې نسبت دا چې منفي اوسي.
مننه سهیل صاحب. فردوس صاحب کراته وایي چې لکه مخکې زابلي صاحب هم ورته اشاره وکړه، ځینې داسې اوازې دي چې د هیواد ځینو والیانو ته د حکومت یا د مرکزي حکومت وس نه رسیږي چې له دندې لري کې په دې چې له بهرنۍ هیوادو لخوا ملاتړ کیږي او زمين کې خپل ولایتو کې ځینې ریښې غځولي. تاسو دغه راپورونه ته یا دغه اوازو ته په کوم سترګه ګورئ؟ آیا داسې والیان شته چې د غول لري کېدو ته د حکومت وس نه رسیږي؟
مخکې زابلي صاحب وویل هغه ډېر سمه خبره ده، هغه دا ده چې حکومت او محلي ارګانونو ته زور ورکړي چې خدای دې ټول والیان او ټول هغه مقامات چې د تاسو په اصطلاح سرکشي کوي دوی باید لره کړي. خو داسې نه ده، افغانستان ولسمشر د اساسي قانون پر بنسټ دا حق لري چې هر وخت وغواړي هغه والی یا قومندان امنیه او یا کومبل چارواکي چې دی قدرتمند ادعا کوي باید هغوی تبدیل وکړي. د قانون له لحاظه دا د ولسمشر حق دی. پوهیږي چې د افغانستان حکومت اوس ادعا نه کوي چې دا یو ایدیال وضعیت لري او ایدیال حکومتداري کوي، دا داسې نه ده. موږ ځینې ستونزو سره مخامخ یو او ورځ په ورځ دا د افغانستان مرکزی اداره قوت دیریږي. او تاسو پوهیږي چې مثلا اته کاله مخکې حکومت دا توان نه درلود چې دا ټولو والیان تبدیل وکړي او محلي قومندانان او کسان چې په خپل محلاتو کې ډېر قدرتمند کسان وو دوی تبدیل وکړي او یا بل ځای ته او یا د کار څخه ګوښه وکړي. اوس د افغانستان مرکزی اداره دا توان لري چې هر والی وغواړي سره له دې چې ډېر ستونزې او مشکلات سره دا کار به کولی شي. تاسو پوهیږئ چې دغه ځینې افواهات شته د ښاغلي منګل پاکله کې چې هغه د انګلیسانو سره اړیکې درلود، نه پوهیږم داسې شیان چې زه معلومات نه لرم. خو اصلي موخه دا ده چې اوس حکومت کولی شي د هر کار چې وګوالي کوي.
یعنی ستاسو هدف دا ده چې دا مهال ډیر شکایتونه چې د عطا محمد نور په ارتباط چې په بلخ کې او سړک د ایراني ډیپلوماټانو په نومونه مو او دغه مسلې ولسی جرګه هم ډیره په غوسه کړه، زمين کې ولسی جرګه ته ویل چې تاسو حق نه لرئ چې د بلخ ولایت په چارو کې مداخله وکړي، زمين کې د توریالي وسا پاره او همدا چند ګل اغا شرزي پاره چې د لنګرار ځین خلکو په اړه مظاهره هم وکړه. تاسو فکر کوئ چې حکومت کې چیرې تصمیمونه چې دغه کسان لری کوي چې خپل وظیفونه؟
مطمئنن هیڅ کوم شک نشته چې دا کار وکړي. او تاسو فقط موردوار دو درې نقطې ته اشاره کوم. یو دا چې حکومت له لحاظ فعلا د عطا محمد نور په ولایت چې دغه والی ده د اقتصادي وضعیت او امنیتی وضعیت خده په همدې اساس تر اوسه کوم مشخص تصمیم د هغه پاک لب نیول شوی دی. د خاغل ویسا پاک لب دوستان دلته اشاره وکړل چې هغه کانادایانو سره اړیکې لري او کانادایان دوی حمایت کوي. خوب خارجي هیوادونه ځینې غوښتنې او منافع لري په داسې مواردو کې. خو هغه افغانستان ولسمشر ته او افغانستان حکومت ته ډېر مهمه نه ده.
تاسو ته بیرته راګرځو. زابلی صاحب کراته وایي چې د سیمه ایزو ارګانونو اداره
چې تر ډیره د والیانو په ټاکل کېدو کې ولسمشر ته مشوره کوي، وړاندیز ورکوي، څومره په دې خپل کار کې آزاد یا خپلواکه ده؟
یو فیصد هم نه ده آزاد، ځکه هغه یو داسې اداره ده صرف راپور ریسب جمهور ترکیي په داخله کې دوی بعضې ارزیابیانې درلودې د بعضې ولایتو څخه چې هغه جناب رئیس جمهور ته پیشنهاد کړي وي چې هغه والیان هم تقریبا ټول اتلس کسه باید تبدیل سي وای. دا ټولو څخه په ار کې بنا پر مسلحتو باندې اته نفره وویستل، لس پر لسو نفره باندې خبرې وکړې. دا که چیرې د اورګانای محل تصمیم نهایي وای یا دوی صلاح درلودلې بعد دوی پیشنهادونه منسوي وای، د اورګانای محل سره یو داسې اداره ده نام نهاده، نو ټول صلاحیت په ار کې د رئیس جمهور د دوه مامینو په مابین کې سره تقسیمات سوي دي. نو دا متاسفانه چې لکه په اوله کې سویل صاحب اشاره ورته وکړه، د دیموکراسي د اصولو دا تقاضا نه ده چې ټوله لکه پخوانی استبدادي حکومتونه ټول تصمیم د رئیس جمهور نیسي، ټوله تقرر انفکاک د رئیس جمهور کوي. درسته ده د قانون اساسي مطابق بعضې صلاحیتونه خاص رئیس جمهور لري، لکه موږ په دې وختو کې وینو چې حتی یو ښاروال هم چې مقرر کیږي باید حتماً مشوره د رئیس جمهور سره وکړي. داسې د ارګانای محل وظیفه ده. همدغسې په اصلاحات اداري کې هغه اشخاص موږ داسې سند لرلو چې دوه والیان، یو د بدخشان د والي معاون، یو د بدخشان د والي معاون او یو د کندوز د والي معاون، د اصلاحات اداري د خواص څخه مطلق پروسه امتحان تیاره کړې وه، رساب جمهوري فرمان د تقرر امضا کړی و، پس ته بیا دا دوانه پر نه معرفي
کېده. فردوس صاحب څخه لن نظرونه اخلو. اول سهل صاحب تاسو راته وایي چې که د حکومت دغه بهر چې وسې پیل کړی د والیانو د تبدیلۍ په برخه کې ویل کېږي چې د ځینې نورو والیانو د فعالیتونو ارزونه هم روانه ده، که دغه دوام وکړي د افغانستان په چارو به یې تاثیر څه وي او افغان حکومت او خلکو ته به یې ګټې څه وي؟
زه بیا غواړم یو لنډ غو د تبصره وکړم د مخکې مسله دلته مطرح شولو. له بد مرغه د صلاحیتونو پاک لبانې کې هغه وارزو ډیری وخت کې په ځینې نړیوالو رسنیو کې داسې مطرح کیږي چې کرزی ته د میئر آف کابل، یعنی د کابل ښاروال، هغه په دې معنا چې په اته په کابل کې ګورو چې دغه ځینې فرامین چې دغه د کوڅو بازارونو کې دغه د سړکونو په څنګ کې چې دا کوم ډبر یا چکونې ښودل شوي، څو وارې فرمانونه دا مطرح شولې موږ هیڅ ډبر او هغه چکونې چې د ځای نه بېځای شوي. دا په دې معنا چې د هغه صلاحیت دومره محدود چې په کابل ښار کې دغه فرمان نه چلیږي، نو دا به څنګه وشي کولی چې په ځینې ولایتونو کې چې هغه مقتدر والی لکه عطا محمد نور غوندې ولري چې هغه د ریجنل اوټانمي خبره کوي یا د منطقوي خود ارادیت خبره کوي، ځکه چې هغه وایي چې کومه پرېکړه چې بلخیان وکړه هغه بیا نه بدلیدونکې پرېکړه ده. هغه دا په دې معنا ده، یعنی که په هغه سیاسي ارزونه ته نه وکړو، د سیاسي او اکاډمیک اړخ نه وڅېړو، دا ریجنل اوټانمي ده، یعنی منطقوي خود ارادیت ښیي. حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې افغانستان یو یونیټری سیستم یا مرکزی حکومت ده چې هر هغه مسائل چې کلو باندو کې څنډو کې په باندې پریکړه کیږي هغه باید مرکزی حکومت ته راځي شي. نو پر دې 65 باندې زیات باوري نه ما چې ولسمشر به وشي کولای هغه رقم چې دغه والیانو په اکل باندې پریکړه وکړه، په هغه والیان چې تاسو نمونه واخیسته لکه نور، لکه ګلاغا او لکه داسې چې دغه په اکل باندې بزنی بدلون منستر شي. بل مسله دا چې دغه بدلون نه به تر کوم کچې پورې وشي کولای د موثریت لکه تاسو پښتنه تقریبا داسې چې من سرولیز بیا هم د یو ټکی ته اشاره کوم چې دغه بدلونونه به تر هغه وخت پورې لازم یا مثبت جواب ورنه کی چې ترڅو مونږ په خپل اغزینه چې دغه مرکز د سقل د ستراتیژي د چاغه د ولس مشري مارنی د چې په هغه کې مونږ لازم بدلونونه او اصلاحات مسره نوړو، نو زه په دې باندې زیات باور نه مچ دغه اصلاحات وشي کولای د افغانستان غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي.
ډیر مننه فردوس صاحب. روسي پښتنه طبيعه هم راځي کو د سیمه زورګانو اداره وایي چې دا مال هم د دوی ډلې په ولایتو کې دی او د والیانو د ارزونې کارونه روان دي. کوی چې نور څومره ولایتونه دي چې په نږدې راتلونکي کې کېدای شي د هغو ولایتونو والیان هم بدل شي او یا هم لری شي؟
زموږ د ادارې د اطلاعات په اساس محلي ارګانونه خپل ارزونې پای ته رسولې دي او ټول گزارش ولسمشر ته سپارلې دي او کېدای شي په آینده کې ځینې نور والیان هم تبدیل شي او دا هغه تصمیم دی چې مخکې نیول شوی دی او اوس هم دوام لري.
یعنی شمېر تقریبي نسی ویل چې څومره والیان به تبدیل شي؟
هیڅ شی تروسه مشخص نه دی.
ډېر مننه زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېده. ل خپل میلمنو څخه ډېر مننه. خو له یاده مه باسئ چې د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت ل ازادي راډیو اورئ.
Prishti chikar zunle vanay pahun